کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د تلی میزان 19 ده چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 11 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي چې افغانستان ډیر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي کیدای شي فرصتونه یې له لاسه ووځي. اروپایي ټولنې پرون په خپله رسمي ویبپاڼه د ښاغلي نیکلاسن له قوله لیکلي، سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د پاملرنې مرکز نه وي. د اروپایي ټولنې د جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي او د تروریزم د ځپلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په ځواب کې ویلي چې نړیوال باید د افغانستان سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړي. د طالبانو لوی مشر د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي دي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خپره شوي بیان کې راغلي چې ملا هبت الله اخندزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا څرګندونې وکړې. په بیان کې راغلي چې استخبارات باید خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو له مشرتابه څخه واخلي. له دې مخکې ګڼ داسې شکایتونه و چې ګڼې طالبان له اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژلي یا شکنجه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما تیره میاشت وویل هغه ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو په پنجشیر ولایت کې یو شمېر جنګي اسیران په سرایي محکمه کې وژلي دي. کابل ښاروالي وایي چې د ودونو درویشت هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلي دي. د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل دوی 128 هوټلونه څارلي او له دې ډلې یې درویشت هوټلونو سرغړونې کړې وې او معیارونه یې په پام کې نه و نیولي. یو شمېر کابل ښاریان په یو شمېر هوټلونو کې د روغتیایي معیارونو له نه رعایتېدو څخه شکایت کوي. کابل ښاروالۍ د هوټلونو له ادارو غوښتي دي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په غبرګون کې ژمنه کړې چې د کیف ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه ورکوي او له روسیې سره به حساب کتاب کوي. ښاغلي بایدن د روسیې دا اقدام جنګي جنایت وبل. ښاغلي بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د روسیې حملې وغندلې او د حملو له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. روسیه تیره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حملې وکړې. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر روسیا د تروریست دولت په توګه غندلې ده. سرهی کیسلیتسیا پرون د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډې ته وویل روسیه یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګریز دولت دی او باید په قوت سره یې مخه ونیول شي. ملګرو ملتونو پرون وروسته له هغه د اوکراین په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړه چې روسیې د دې هیواد پر څو ښارونو له اتیا زیات توغندي وویشتل. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او نږدې 100 نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین بریدونه د ده په ټکو د دې هیواد د تروریستي بریدونو په ځواب کې غچ اخیستنه بللې. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبريږي. د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات به واوري چې وای افغانستان ډیر لږ وخت لري او که کار ترې وانخلي نو دا کړکۍ به بند شي. د هم د طالبانو غبرګون
زموږ موقف ډېر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بهترې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي نو موږ دې ته آمده یو.
د طالبانو حکومت وایي هیله لري چې د ټاپي د نلیکې پروژه به ډیر ژر پیل شي. په غزني کې د خصوصي روغتیایي زده کړو د مؤسسو ازموینه واخیستل شوه.
دغه اکزیټ امتحان نن شروع سوی ده چې زنانه او مردانه یعنی د موږ د تاسې خوندې او د موږ د تاسې ورونه ټول شرکت کې کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا پر اوکراین د روسیې له توغندوی حمله وروسته له کیف سره د نورو مرستو ژمنه کړې. په 15 دقیقې اونیز بس کې د امریکا او طالبانو د استخباراتي چارواکو ترمنځ د وروستیو لیدنو په اړه بحث لرو.
تر دوه ورځنۍ ملاقاتونو رښتیا هم دا بنبست مات کړی ده، او دا د افغان ولس د 30 میلیونه نفوس لپاره د خوښۍ زیری ورکوي.
د آزادی رادیو غرمنی خبری مجله ته خرغلست. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو د خبرونه لومړی راپورته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي افغانستان ډیر کم وخت لري او که ګټه ترې ونخلي نو کیدای شي چې دا فرصت یې له لاسه ووځي. اروپایي ټولنې پرون پر خپله رسمي ویبپاڼه د ښاغلي نیکلاسن دا وینا خپره کړې چې وایي سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی، خو تل به د نړۍ د پاملرنې په مرکز کې نه وي. د اروپایي ټولنې د جګپړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي. په دې اړه جزئیات امید ظهیرمل او روي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د دې هیواد لپاره د نړیوالو اوسنۍ تحمل یو فرصت بولي او په خبره یې که ترې استفاده ونشي ډیر وخت به دوام ونه کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپله ویبپاڼه د ښاغلي نیکلاسن د سفر جزئیات او هغه څرګندونې خپرې کړي چې په کابل کې یې خبریالانو ته کړي. په افغانستان کې بشري وضعیت، بشري حقوق، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه بنسټیز ټکي دي چې د اروپایي ټولنې دې لوړ پوړي ډیپلوماټ له افغانستانه د خپل و ورځني سفر په پای کې پرې تبصره کړې ده. توماس نیکلاسن وایي طالبان باید نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، ښوونځي پرانیزي او د لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی او زیاتوي یوازې بشري مرستې اړتیاوې نه پوره کوي او تر خواهیې دا مرستې کافي هم نه دي. ښاغلي نیکلاسن په دې برخه کې په طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونو ته اشاره کړې چې افغانستان ته یې د نقدو پیسو لیږد ستونزمن کړی. له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو ټول شموله حکومت جوړول دوه نورې مهمې غوښتنې دي چې اروپایي ټولنه یې له طالبانو لري. خو توماس نیکلاسن نیوکه کوي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو لخوا د شوې ژمنې ماتېدل ښیي. دې زیاتوي د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د بریدونو مخنیوی نه یوازې دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې برخه ده، بلکې له نړیوالې ټولنې سره هم شوی تعهد دی چې باید عملي شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له طالبانو دا هم غواړي چې اجازه ورکړي څو یو ټول شموله حکومت جوړ شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیر په پرتله حالت ښه شوی او دوی ورځ تر بلې د ستونزو په حل کار کوي.
ټول کارونه سوي چې موږ اړتیا لرو. په سیاسي برخه کې هم نړۍ هیوادونه سره اړیکې ښې دي، له ډېرو هیوادونو سره. متاسفانه ځینې هیوادونه د هغوی د خپلو غرضونو په اساس ځینې غوښتنې لري. زموږ موقف ډېر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بېپرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي.
خو ښاغلي مجاهد دا ونه ویل چې کوم هیوادونه لودی څه ډول غوښتنې لري. نوموړی داسې مهال له ډېرو هیوادونو سره د دوی د ښو اړیکو یادونه کوي چې له کال د زیات وخت په تیرېدو سره لا هم د طالبانو اوسنی رژیم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی دا خبرداری هم ورکوي چې سمه ده صبر ته اړتیا ده، خو په خبره یې اوسني چارواکي باید پوه شي چې وخت کم دی او د فرصتونو دروازې مخ په بندېدو دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت وایي هیله مند دی چې د ټاپي د نلیکې د پروژې کار به ژر پیل شي. د طالبانو یو پلاوی د دې پروژې د کارونو د پیل په تړاو د بس لپاره د ترکمنستان پلازمینې اشقابات هم سفر کړی و. صفی الله سنگزی په دې اړه د راپور چمتو کړی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي نلیکې د پروژې له مسؤلینو څخه د عملي پلان او د دې پروژې د پیل مهالویش غوښته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوشنبه ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ یو هیئت په دا وروستیو کې ترکمنستان هیواد ته لاړ، د ټاپي په اړه باندې هم خبرې شوې دي. د دې لپاره به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلانېږي چې د هغه له مخې به د ټاپي پروژې د پیل او د هغو دغه امنیتي برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات به ورکړي. خو دا بحث روان دی چې هغه میکانیزم بشپړ شي. امید دا ده چې د ټاپي پروژه به نږدې شروع کیږي او دا به افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندستان لپاره یو ډیره مهمه پروژه وی دی غاز انتقال په برخه کې.
پام دی حال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه وزارت مرستیال وحید الله حلیمی د ټاپی پروژې له اجرایی رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پیل د مهال ویش غوښتنه کړې. د ټاپی پروژې مشرتابه ژمنه کړې چې د دوو اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پیل مهال ویش وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشقابات کې د ترکمن ګاز په مرکزی دفتر کې وشوه، په هرات ښار کې د ګازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپی د ګازو د لیکت پایپ لاین او لویه پروژه چې ټاکل شوې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي، له څو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډول شوې ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري، په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې سربیره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالرو پورې عواید هم ترلاسه کړي.
کومور دل چې د طالبانو حکومت وایي هیله لري چې د ټاپی د نلیکې پروژه به ډیر ژر، البته د رغونې چارې به په افغانستان کې ډیر ژر پیل شي. له یوې اوږدې مودې وروسته د افغانستان او چین هوایي دهلیز بیا پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز اړیکې او سوداګرو ته د اسانتیاو برابرول مهم وبلل. خو یو شمیر افغان سوداګر د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې لشته ستونزو شکایت کوي.
له افغانستانه د هوایی دهلیز لارې چین ته 40 ټنه زنغوزی صادر شول. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا بهیر به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوشنبه په ورځ د کابل په هوایی ډګر کې په دې تړاو جوړ شوی مراسمو کې وویل هوایی دهلیز د افغانستان او چین د سوداګریز اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم رول لري.
څنګه چې هوایی دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو پر رسولو کې پرا حیاتی رول لري، نو د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نوموړي په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د نورو اسانتیاوو د برابرولو په اړه هم خبرې وکړې. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات یو ځل بیا له یوې اوږدې مودې وروسته پیل شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې یو ځل د کامیر شرکت له لارې چین ته زنغوزی صادر شوی دی. په ورته وخت کې د تازه وچې میوو یو شمیر سوداګر که څه هم له چین سره د هوایی دهلیز د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو میوو د صادراتو لپاره هم باید ورته هوایی دهلیزونه جوړ شي. د دې سوداګرو له ډلې فتانی بیات ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه زیری دی، خو هیله من یو چې موږ یوازې زنغوزیو ته کار ونه کړو. که چیرې په نورو برخو او له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه جوړ شي، د سوداګرو ستونزې به حل شي،
مشکل تاجر حل میشه.
اغلی باید ټینګار کوي چې حکومت باید سوداګرو ته یو سبسایډي هم په پام کې ونیسي. چین ته د هوایی دهلیز لاري د زنغوزیو صادرات په تیر جمهوریت نظام کې پیل شول. د زنغوزیو ترڅنګ نور هیوادونو ته هم د هوایی دهلیزونو لاري وچمیوه او د افغانستان نور تولیدي توکي انتقالیدل او سوداګرو ته سبسایډي هم ورکول کېده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ چین سره د هوایی دهلیز لاري د زنغوزیو صادرات د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو د چین د حکومت او د کامیر شرکت ترمنځ د شوی تړون پر بنسټ د دوبۍ لاري چین ته انتقالیږي. د دې وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي افغانستان په کلنی ډول چین ته لا 4000 تر 8000 ټنه زنغوزی صادروي.
ازادي رادیو لم مليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې د خصوصي روغتیايي علومو د مؤسسو سلګونه محصلانو د عامه روغتیا وزارت لخوا تر نیمه زده کړو وروسته په دولتي ازموینه کې برخه واخیسته. د عامه روغتیا د ریاست چارواکي وایي په اگزیت یا د ازموینه کې تر یو نیم زر زیاتو په شرایطو برابرو محصلانو ګډون کړی و، خو هغه محصلان چې په دې ازموینه کې ونډه اخیستې وایي خوشاله دي چې د زده کړو په ډګر کې یو بل ګام اخیستی دی، مګر په عین حال کې هیله لري چې د طالبانو حکومت به ورته د کار زمینه هم برابره کړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د دوشنبه په ورځ د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې دلته د خصوصي روغتیاي علومو د انسټیټیوټونو سلګونه محصلانو د عامې روغتیا وزارت لخوا تر نیمه زده کړو وروسته دولتي ازموینه کې برخه واخیسته تر څو وکولی سي تر خپلو زده کړو وروسته نورو لوړو زده کړو او یا خپلو دندو ته دوام ورکړي. په غزنی کې د عامې روغتیا ریاست سرپرست مولوي محمد انیف مصباح په دغه ځای کې رسنیو ته وویل یادې ازموینه کې تر 1500 زیاتو په شرایطو برابرو محصلینو ګډون کړی و.
دغه اکزیټ امتحان نن شروع سوی ده. دلیل دلته تاسې وینئ سي زنانه او مردانه یعنې د موږ د تاسې خوندې او د موږ د تاسې ورونه ټول شرکت کې کوي او دغه ټول به انشاءالله تعالی دلیل دغه اکزیټ امتحان ورکوي. له دې پیسته که دوی اتي په کوم ځای کې کار کوي کار کولی سي او که نور عالي تحصیلاتو ته مثلا دوی رجوع پسې کوي نور عالي تحصیلات پسې کولی سي.
قاضی پامیر صاحب زاده په افغانستان کې د خصوصي علومو د سکتور رئیس دی. نوموړی له کابل څخه غزنی ته د دغه ازموینې د ترسره کولو په مخ راغلی و. هغه وایي د خصوصي سکتور په برخه کې به د دغه محصلینو د ټولو نورو ستونزو د لرې کولو په مخه خپلې هلې ځلې کوي ځکه دغه محصلین له کلونو څخه زیاتې ستونزې لري.
داسې په تېرو دورو کې به امتحان ځنډېدی د څه امنیتي مشکلاتو او یو د وجې څخه او د ځینې نورو ستونزو له کبله څخه موږ غواړو چې محصلینو او ادارې ته ستونزې نه سي ایجاد. په دې خاطر باندې مو دغه اخیرنۍ ولایت د غزنی چې په دې سو ولایتو کې موږ مشکل لرو نو اخیرنۍ ولایت ته چې د اکزیټ امتحان خلاصیږي نو انشاءالله له امتحان وروسته به موږ زر پرچې حلوو او د دې لپاره به نتایج اعلانوو.
شاغلی صاحب زاده وای له اعلان وروسته به دغه محصلانو د ډیپلومونو کارونه په یو میاس کې خلاصیږي. بل لور ته بیا ډیری هغه محصلین چې په دغه ازموینه کې ونډه اخیستې وایي خوشحاله دي چې د زده کړو په ډګر کې یو بل ګام اخیستی دی خو هیله لري چې د طالبانو حکومت ورته دندې هم پیدا کړي. رحیمه سرابي د دغه محصلینو له جملې څخه یوه ده.
دلته مې د قابلګۍ په برخه کې ازموینه وه. ازموینه ډیره پاکه وه. دا چې موږ درسونه وایو مصرفونه کوو خپل وخت ورکوو نو له مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ لپاره یو کار او وظیفه برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه د ښوونځیو د شاګردانو او د پوهنتونونو د محصلانو زده کړې سختې ټکنۍ سوې دي.
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په خبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع ضد پرمختللي سیستمونه ورکړي. ښاغلی بایدن دا نوې ژمنه وروسته له هغې کوي چې روسیې تېره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډېرو ښارونو توغندوی حملې وکړې. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د خونړیو هوایي بریدونو د لوی څپې په پایله کې له کیف سره د دوامدار ملاتړ د ژمنې ترڅنګ ویلي چې روسیه به د هغه څه لپاره حساب ورکړي چې نوموړي جنګي جنایتونه او ظلمونه وبلل. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ښارونو د روسیې د توغندوی بریدونو غندنه وکړه او له هغو کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه چې په دغو بریدونو کې خپل عزیزان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د هوایي مدافعې د پرمختللي سیستمونو په ګډون به اوکراین ته هر هغه څه ورکړي چې دا هېواد له ځانه د دفاع لپاره ورته اړتیا لري. بایدن له دې مخکې په یو بیان کې ویلي و چې دغه بریدونه د هغې جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې متحده ایالات د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې د تېرې ورځې توغندوی بریدونه چې پوځي هدفونه نه بلکې نورې وران کړي او ګڼو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې په کلکه غندي. بایدن ویلي چې دغه بریدونه یو ځل بیا د هغې وحشتناکې جګړې ښکارندویي کوي چې پوتین په غیر قانوني توګه د اوکراین د خلکو پر ضد پیل کړې ده. د اوکراین د بیړنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په دغو هوایي بریدونو کې چې د اوکراین په لویو ښارونو کې پر تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو شوي لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي دي. دغه راز ټاکل شوی وه چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بیړنۍ غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسودې بحث وشي چې پکې په دې وروستیو کې د روسیې هغه اقدام چې له خپلې خاورې سره د اوکراین څلور سیمې ملحق کړي غندل شوی خو پر دغې غونډې ډېر ژر د لویدیځ لخوا د اوکراین پر ښارونو د روسیې د هوایي بریدونو غندنو سوری وغوړاوه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
سموگ غاگل آزادی رادیو او ری
لخبرونو ور آخوا
خراغلاست دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو چې زه احمد تکلی تاسو وړاندې کوم. واشنگتن اگزامینر اونیزې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې په یو مطلب کې څېړلې دي. د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق، د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مرستیال دیوید کون او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام وست او ورسره پلاو د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وکتل. د سی این این ټلویزیون د راپور له مخې دواړو خواوو د تروریزم پر ضد د مبارزې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. واشنگتن اگزامینر د دې لیدنې په اړه چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو له اعلان څخه څه باندې دوه میاشتې وروسته وشولې کې په کابل کې د الزواهری حضور وښوده چې طالبان دا لیوالتیا لري چې د تروریستي ډلو لپاره داسې یوه فضا رامنځته تکړی څو خپلې لیکې منظمې کړي. خبرونه زیاتوي که طالبان خبر نه وای نو د الزواهری په څیر تروریست لپاره به ګرانه وای چې د افغانستان په پلازمینه کې راڅرګند شي. د یادونې وړ ده چې طالبانو د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به تروریستي ډلې نه پرېږدي. د امریکا چاپ تایم مجلې پرون چې د رواني روغتیا نړیواله ورځ وه په خپله ګڼه کې د هغو شاوخوا سلو تنکیو ځوانانو او ماشومانو د کړاوونو په اړه مطلب خپور کړی چې له خپلو میندو پلرونو جلا په متحدو ایالتونو کې اوسیږي. خپرونه لیکي پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو کلیزه پوره او تیره شوه، خو دا ماشومان له خپلو میندو پلرونو جلا د امریکا د حکومت تر ملاتړ لاندې او تر ډیره په کمپونو او نورو مرکزونو کې ژوند کوي. تایم لیکي د ماشومانو چې د طالبانو له واکمنۍ د وروسته یو ناڅاپه د خپلو کورنیو پرېښودو ته اړ شول د امنیت او آزاد ژوند په تمه امریکا ته پناه راوړي، خو د خپرونې په وینا د ډیری د ماشومانو لپاره یوې رواني ضربې د بلې هغې ځای ونیو. د تایم د راپور له مخې په دولتي استوګنځایونو کې افغان ماشومان د ځانګړو شرایطو په اساس ساتل کیږي. له تنظیم شویو سفرونو پرته دوی ته له ټاکلو ځایونو د وتلو اجازه نشته. په یوازې ځان بهر ته نشي وتلی او نشي کولی چې خپل ملګري هلته راوبولي. د تایم خبریاله نها دیسای لیکي هغه مهال چې د امریکا د مهاجرت فدرال ادارې د دې افغان ماشومانو ساتنه کوله له ځینو سره یې د مرکې وکړې او له هغو څخه یې د کابل د سقوط د شپو ورځو دردونکي کیسې واورېدلې. یو ماشوم مجلې ته ویلي دي چې دی او د ده وروڼه به له امریکایي چارواکو څخه هیر شي ځکه د دوی پر کیس هیڅوک کار نه کوي. د ازادي رادیو خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو اوس هم یو بل موضوع لرو. د اکتوبر 11 نن د کوچنۍ نجونو نړیواله ورځ ده. کله یوې خوا د محل په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي تړلي، خو له بلې خوا په زابل کې د یوه کلي اوسیدونکو د خپل کلي جومات د نجونو د زده کړو لپاره وقف کړی تر څو په راتلونکي کې ښځینه ډاکټرې ورته وروزي.
د کلی کوچنی جماعت چې یو وخت یې د لمانځه ګډونوالو د زده کړو لپاره خپل نارینه اولادونه هم ښوونځي ته نه لیږل، خو اوس په هماغه جماعت کې څو کوچنۍ نجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره زده کړې کوي. ځایي کلیوالو ته دا فکر له هغه وروسته پیدا کیږي چې په سیمه کې ښځینه ډاکټرې نسته او ډیر کله د سیمې ناروغې میرمنې روغتون ته په لاره خپل ژوند بایلي، ځکه نو په ټولګي کې ناستې ټولې نجونې غواړي ډاکټرې سي او په کلو کې د ناروغو میرمنو درملنه په خپله وکړي. ګلبخته، زربدو او جمیله
ډاکټر جوړ کړم
ولایت کې ډاکټر انسته سوتنه ډاکټر انسته سي داسې ګوري زموږ خوندې زموږ پلرونه زموږ اناګیانې زموږ ټولګیانې ټولې مریضانې دي ډاکترانې شي نسته.
د دې محلي ټولګي د ښوونکي معاش یوه بهرنۍ موسسه ورکوي او تعمیر یې د هغه کلي جومات دی چې هیڅ مېرمنې پکښې زده کړې نه دي کړې. قیوم الله د دې محلي ټولګي ښوونکی:
په کلي کې د خلکو د دې لپاره چې د خپل ماشومان بې تعلیمه پاتې نه شي په راتلونکي یو څه ځین جوړ شي د خپل مسجد یې ورکړی دی تر څو دلته ماشومان راشي سر د کلي ماشومان درس پکښې ووایي تر هغه وخته پورې څو دې رخصتېږي.
د محمد هاشم دوست محمد او عبدالاحد په نومونو د دې کلي اوسېدونکي وایي راتلونکی یې په همدې وړو نجونو تړلی. دوی وایي که خلک د خپلو اولادونو د زده کړو په برخه کې لاس په کار نه سي راتلونکی نسل به همداسې له ستونزو سره مخ وي.
موږ غواړو چې دغه زموږ لوڼې آینده یې سمه سي او ډاکټرانې سي او چې موږ په دې مشکلاتو کې نن بوخت یو سبا دغه آینده نسل هم ودې ته دغه کېږي. دا هم په دې کې زون نه ورختمو چې باید مکتب ووایي باید ډاکټرانې سي باید قابلیت ځین جوړې سي.
یا یو ډاکټر را جوړ شي یا یو بل را جوړ شي خو دې ځای مو کړی دی زحمت ور ځان را ولو د نجونو تم ځای اوس کړی دی څومره ګوند فوټو کې خدای سړی را پیدا
د خلکو څخه مې دا غوښتل دي چې دغه شی زده کړي چې موږ د خپل دروازه په خلاص کړو دا مکتب خلاص دا لوڼې دا لوڼې کوچنیان دا مکتب ته وځي چې ډاکټرانې جوړ شي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حارث بایی په دغه ولایت کې د ښوونځیو ترڅنګ د بهرنیو موسسو په مرسته 300 محلي ټولګي جوړ کړي چې تر ډیره په تیر کې له زده کړو محروم ماشومان اوس پکښې زده کړې کوي.
هغه خلک چې زړه بي څه غوښتو چې په بچانو باندې زده کړې وکړي د هغو ارمان پوره سوی ده او زموږ چې به دا ارمان اوس موږ لکه چې زموږ د ولس بچانو یو څه سواد ولري او یو څه زده کړه وکړي هغه هم ارمان تر ډیره پورې پوره سوی ده. آینده کې انشاءالله کوشش کوو چې د خپل ولس بچانو ته تعلیم ته د لاسرسي لپاره زمینه برابر کړو.
طالب چارواکي پر داسې مهال په کلیوالي سیمو کې د محلي ټولګیو د پیل خبرې کوي چې دا مهال د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د ښځینه زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په وروستیو دقیقو کې په څو شیبو کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام 15 دقیقې بحث شروع کیږي. په دې خبرونه کې به هم زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. خدا شیبا ستاسو ل پیغامونو
زده هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه ته زنګ وم. زموږ کسان تللي پاکستان ته په مزدوري پسې چې پر کچرو باندې کاغذان ټولول پر دغه کرکټ باندې چې دوی خوشکه سره کړې وه پر هغه باندې وروره که د 12 کلن دي که 15 کلن دي که سپین ږیرې دي ټوله کسان یې نیولي د کراچۍ په لنډي جیل او په سنټر جیل کې دا په سوو خلک بندیان دي. زما خپل ځي په کښې دي چې زه ورغلی ملاقات خالي یو ملاقات یې په 15000 کالدارې دي چې دوی تا ته راولي 15000 کالدارې به ورکوي ته به د سره ملاقات کوې تر وهلو تر ټولو لاندې دي. دا زما غږ د امارت وو او د سازمان امدار ورسوي وروره خپل د دغه بندیانو غم دې وخوري په ډېر سخت شرایطو کې هلته ژوند کوي. بس السلام علیکم دا زما پیغام نشر کوي بس خدای تعالی توفیک درکړي خدای دې خیر درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ابو سہیل احمد جی دا تا صاحب نے مصطفی سے رائے کی نیول ہے ہم مطلب دا مرتو دا سسٹم پیسی تے نگرار کے سست روان دا دل دا اگر دے چاروا کو نہیں لگ کم چ دا رست تے لگی ہم او چ دا خلا دی اس تے یورش کلا دا جی. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاول در شخص من خبر کو من دا زمان دکی کو دل جی بدی مترخیہ زدی شرا صدر دی انا نو سارانی
ازادي رادیو اوري
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقه اونیز پروگرام پیلیږي. خود شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي چې افغانستان ډیر کم وخت لري او که ګټه ترې ونخلي نو کیدای شي چې فرصتونه یې له لاسه ووځي. اروپایي ټولنې پرون په خپله رسمي ویبپاڼه د ښاغلي نیکلاسن له قوله لیکلي سمه ده چې افغانستان د اسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د پاملرنې په مرکز کې نه وي. د اروپایي ټولنې د جګړې چارواکي له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، جنو او خزو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي او د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په ځواب کې ویلي نړیوال باید له افغانستان سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړي. د طالبانو لوی مشر د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي دي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي دي چې ملا هبت الله اخونزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا څرګندونې وکړي. په بیان کې راغلي چې استخبارات باید خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو له مشرتابه څخه واخلي. له دې مخکې ګڼ داسې شکایتونه و چې ګنې طالبان له اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته وژنی یا شکنجه کوي. یونما تیره میاشت وویل هغه ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو په پنجشیر ولایت کې یو شمیر جنګي اسیران په سرایي محکمه کې وژلي دي. د کابل ښاروالي وایي چې د ودونو درویشت هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلی دي. د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل دوی 128 هوټلونه تفتیش کړل او له دې ډلې درویشت هوټلونه چې سرغړونې کړې وې او معیارونه یې په پام کې نه و نیولي وتړل. یو شمېر کابل ښاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیايي معیارونو له نه رعایتېدو څخه شکایت کوي. کابل ښاروالۍ د هوټلونو له ادارو غوښتي دي چې د دوی سپارښتنې په جدي ډول تطبیق کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حملو په غبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع پرمختللي سیستمونه ورکړي او له روسیې سره به هم حساب کتاب وکړي. ښاغلي بایدن د روسیې دا اقدام جنګي جنایت وباله. ښاغلي بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې پر پلازمینه کیف او نورو ښارونو د روسیې حملې وغندلې او د حملو له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. روسیې تېره ورځ د پلازمینه کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حملې وکړې. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر روسیا د تروریستي دولت په توګه وغندله. سرهی کیسلیتسیا پرون د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډې ته وویل روسیا یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګریز دولت دی او باید په قوت سره یې مخه ونیول شي. ملګرو ملتونو پرون وروسته له هغه د اوکراین په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړه چې روسیې د دې هیواد پر څو ښارونو له اتیا زیات توغندي وویشتل. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او نږدې 100 تنه نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین بریدونه د ده په ټکو د دې هیواد د تروریستي حملو په ځواب کې غچ اخیستنه بللې ده. پینځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. دا اونۍ په دوحه کې د طالبانو او امریکا د استخباراتي چارواکو د خبرو موضوع پر رسنیو کې تاوده و. د شنبې ورځې خبرې چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مرستیال دیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیقی مهم مرکچیانو ځکه مهمې بلل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو تر اعلان وروسته دواړه لوري په لومړي ځل سره ګوري. په دې خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم حاضر و. د دې خبرو جزئیات تر اوسه نه دي راوتلي او په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر او په کابل کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. خو CNN ټلویزیون راپور ورکړی چې امریکایي چارواکي او د طالبانو استازی د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي دي، خو که څه هم له هغه مهاله دوه میاشتې تیریږي، طالبانو د خپلو تحقیقاتو جزئیات نه دي رسنیز کړي. د جولای په 1 نیټه د الزواهری د وژل کېدو تر اعلان مخکې د طالبانو او امریکا استازو په دوحه کې وخت نا وخت سره لیدل، خو له دې نیټې وروسته یې د لیدنو لړۍ بنده شوه. مګر له دې سره سره په دې ترڅ کې امریکایي وګړی مارک فریریکس د طالبانو له یو مشر حاجی بشار نورزی سره تبادله شو. د نن په 25 دقیقې بحث کې له میلمنو سره په خبرو کې دا خبره شار بو چې د دوه خبرې بعد د امریکا او طالبانو اړیکې پر کوم لوري بوزي، او آیا په نړیوال ډګر کې به د طالبانو د حکومت سره په تعامل او د هغوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي. د دې مسلې نور اړخونه هم د پخواني نظام د ولسي جرګې لغړی کمال ناصر اصولي او د افغان رسنیز څیړنیز مرکز له رئیس عبدالجبار بهیر سره چې د خبرونې میلمانه دي په بحث کې څیړو. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. میلمنو ته خرغلاست وایم. د بحث له اصولي صاحب سره په خبرو پیلو. اصولي صاحب، ستاسو په نظر آیا د دوه خبرې د امریکا او طالبانو په اړیکو کې دوه میاشتنی کنګل مات کړ په حقیقت کې؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، ګران میلما او د بحث اوریدونکو ته. زه په دې باندې باورمند یم چې د یو کال نه په ډېرې مودې سره دا څومره مباحثات او جنجالونه چې د نړۍ او د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ روان وو، دغه 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 پرونی ملاقاتونو، دا دوه ورځنۍ ملاقاتونو رښتیا هم دا بنبست مات کړی ده. او دا د افغان ولس لپاره د 40 میلیونه نفوس لپاره د خوښۍ زیری ورکوي، او دا زیری د دې لپاره چې افغانان که غواړي او که نه غواړي طالب حکومت فعلي سرپرست حکومت د افغانستان یو حقیقت ده. او دغه حقیقت که په دې باور شو چې هیڅ د نوي هم امکان ناپذیره ده، او کوي هم، نو بنان بل یو حکومت هم که راځي، دا جنجالونه به لکه 40 کاله چې دوام درلوده دوام لري، او موږ هیڅکله هم داسې یو دولت ته نشو رسېدلی چې هغه دولت مرکزي قوي دولت وي او پر سرتاسري په ټول افغانستان حاکم واوسي. بنان دا بنبست ماتول زه د افغانانو هم په ګټه بولم، او هم مطمئن یم چې بلې وو دغه بنبست مات کړی ده.
مننه. په راپورونو کې ویل کېږي چې په دې خبرو کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث کېږي. امریکا له دې بحثونو نه څه غواړي؟ او زه بیا وروسته د هم پوښتم چې په دې خبرو کې د طالبانو غوښتنې څه کېدای شي. خو لومړی لطفا تاسو وایاست چې امریکا له دې خبرو څه غواړي.
زما اندازه چې 40 کاله د مخه کله چې امریکا افغانستان ته راتله، په هغه وخت کې بهانه دا وه چې موږ د تروریزم سره جګړه کوو. نن هغه فکر د دوی سره نشته چې په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه وکړي. په هغه وخت کې د دوی انداو چې که په افغانستان کې موږ پاتې شو، دغه منطقه د ایران په شمول، د مرکزی آسیا او تر روسیې در سرحداتو، د چین په شمول، د افغانستان څخه په یو نوی کنټرول کې، او په دې باور اکثره سیاسیون کله چې دلته د مقاومت سره مخ کیږي، د جنگ سره مخ کیږي، دوی خپل هغه اولنی برنامه پروګرام په یو نوی پروګرام بدلوي چې دوی د عملي کولو تکل کړی وو. او د دغه نه د منطقې هیوادونه خبرېږي، د روسیې او چین په شمول باندې. کله چې په دې باندې خبرېږي چې قدرت ځي اسلامي امارات ته، مخکې له دې چې امریکا خپله برنامه پلي کړي، روسیې او چین د ایران په شمول، د پاکستان په شمول، پاکستان د اول نم نږدې و، د پاکستان په لاره باندې د اسلامي امارات د مشرانو سره ښې رابطې ټینګې کړي. تاسو لیدلی هم د دوحې په مباحثاتو کې، او هم د ترویکا په نوم باندې کنفرانسونه به دایرول، رابطه یې کلکه شوه. هغه د منطقه ځکه ولاړه د دې رابطې لپاره چې دوی پوهېدل چې امریکایان که دلته اسلامي امارات حاکم کړي، بیا نو رابطه شاید د دوی تشنج په طرف لاړه شي، د دوی رابطه هم هلته ټینګه شوه. اوس د امریکا برنامه ما ته داسې ښکاري چې دوی بېرته غواړي د طالبانو سره ښه روابط ټینګ کړي، او د هغې تر څنګ کومه برنامه چې د منطقې لپاره لري د طالبانو په وجود کې پلي کړي. دا ما ته بیا د سرپرست حکومت د پالیسۍ او د کړنو مربوط ښکاري چې آیا دوی کولی شي که نه. نو دوی کوشش په دې دی چې روابط کلک کړي، نه دا چې دوی اوس بیا هم په افغانستان کې د تروریزم په نوم مبارزې ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه. د بحث بل میلمه ښاغلی بهیر پوښتم، طالبان بهیر صاحب په کومه تمه له امریکایانو سره په دوحه کې یو خبرې ورسره کوي؟
لومړی تکل سر تاسو ته ستاسو اورېدونکو ته قدرمن میلمه ته خپل لینک هیله او سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې طالبان به بیرته هغه مذاکرات یو ځل بیا تاکید پرې وکوي او یو ځل بیا د امریکایي لوري سره برجسته کړي چې په دوحه کې ترسره شوي دي، او ښاغلی وسیق ته د دې مذاکراتو اساسي لوبغاړی و او تر ډېره وخته پورې په دوحې په سیاسي دفتر کې د طالبانو د امریکا او د اروپا دپاره دای استازی بلل کېدل او د هغې سره مذاکرات کول. کله چې امریکایانو د افغانستان په رابطه باندې مختلف نظرونه وړاندې کړل، کله هم به هم شمولیت مسله رامنځته کېدله، کله به د تخطی مسله رامنځته کېدله، د تروریزم مسله رامنځته کېدله چې ایمن الظواهری کله هدف شو په افغانستان کې، فکر کېدلو چې کېدای شي امریکایان په شا شي او هغه څه چې د طالبانو سره او د اسلامي امارت سره ویل شوي دي توافق شوی دی، د هغې د تخطی د وضاحت لپاره به طالبان بېرته مجبوریږي. او راتلونکي کې اټکل هم دا دی چې بغیر له دې چې هغه توافقات چې د اسلامي امارت او د امریکایانو تر مابین شوي دي او بعضې وضاحتونه یې په دوحې په تړون کې څرګند دي، خو تفصیلات لا نشته، دي دوی وایي زمایم دي، په هغې به یو ځل بیا بحث کوي تر څو وکولی شي د افغانستان دپاره د یوه باثباته افغانستان او د یوه داسې افغانستان چې په نړیواله کچه باندې د رسمیت دپاره خنډونه لري شي، اسلامي امارت وکولی شي د افغانانو دپاره د یو منلو په هره برخه کې، هغه که د ازادۍ په برخه کې ده او که د حقونو په برخه کې ده او د بیان ازادۍ په برخه کې ده، د ښځو د حق په برخه کې ده. دا تفصیلات چې دوی مخکې به حتما زه ډاډمن یم او زه مطمئن یم چې طالبانو د امریکایانو سره سیړلی دي دوحې په تړون کې، هلته په اسلامي حکومت باندې موافقه شوې ده، هلته د تروریزم په مقابله باندې چې څنګه به یې کوي پرې هم موافقه شوې ده. نو بیا د امریکایانو راتګ او یا د امریکایانو الوتکې په افغانستان باندې تاوېدل دا تخطی جوړېدای شي، خو اسلامي امارت په کوشش کوي چې یو ځل بیا دوی ته قناعت ورکړي چې هماغو توافقات راوګرځي او د ښاغلي متقي صاحب هغه وینا به تاسو اورېدلي وي چې یو نوی باب به دی کله چې بشر عاجي را خلاص شو په کابل کې اعلان وکړ چې د امریکې او د اسلامي امارت تر مابین به دا تبادله دی یو نوی باب او یا د یوې نوې پیلامې پیل وي. فکر کوم چې هغه پیلامه به همدغه وي چې بیرته دوی پیل وکوي او خبرې وکوي. بلې
بهر صاحب، د دوی اړیکې د امریکا او طالبانو د حکومت اړیکې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو تر اعلان وروسته په یو ډول سره زیانمن شوي وو. سوال دا دی چې اوس د طالبانو حکومت د روانو خبرو نه مخصوصا چې ډیر تمرکز یې پر استخباراتي مسایلو دی، له دې نه څه غواړي؟
بله ظاهرا خو په دې شک نشته چې کله ایمن الظواهری هدف شو اړیکې تبلیغات دا کېدل چې اړیکې خرابې دي طالبانو د امریکایانو تر مابین، خو د بشر نورزی صاحب تبادله چې کله د یو امریکایي سره وشوله او بالاخره د ناسته چې دا د رسنیزه شوله، هغه ناسته چې د استخباراتي مسؤلینو په لوړه کچه باندې د دواړو طرفونو په دوحه کې ترسره کیږي، او هغه ناسته کېدای شي چې مقدماتي خبرې په حاشیوي شکل باندې نورې هم شوي وي. زه زما په نظر باندې به د امریکایانو د اسلامي امارت سره مابین روابط خرابېدل د دواړو په زیان باندې وي. دواړه مجبور دي، اسلامي امارت هم مجبور دی او امریکا هم غواړي او هم به خپل مسؤلیت وګوري چې د افغانستان په راتلونکي لپاره د اسلامي امارت سره بحث وکوي، هغه که د تروریزم مقابلې په برخه کې وي او که د افغانستان په رابطه باندې وي او که بالاخره د هغو غوښتنو په رابطه باندې وي چې په دوحه کې توافق پر باندې شوی دی. اسلامي امارت به تر ډېره کوشش وکوي چې د مشروعیت مسله واضح کړي، د افغانستان کنګل شوي پیسې چې افغانستان د یو اقتصادي ناورین سره مخ دي په هغې باندې بحث وشي، خو زیات بحث به تمرکز به ذکر کوم په دې باندې وي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درنښت وشي، د افغانستان خپلواکي نقض نه شي، د امریکایانو کومې غوښتنې که کېږي یا کومې تخطۍ که فرضاً رامنځته کېدای شي هغه د خبرو د لارې او د بحث د لارې حل شي، نه دا چې په افغانستان کې بیا یو ځل په ناسمو تصرفاتو باندې د افغانانو راوپارول شي او د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا اړ کړل شي چې د امریکایانو سره د بحث لارې نه بلکې د یوه دښمن په اساس باندې چلند وکوي.
بهیر صاحب له تاسو نه مننه. اصولي صاحب، ښاغلی بهیر وایي چې امریکا او طالبان یو بل ته ضرورتونه لري، دا ضرورتونه کوم دي؟ دواړو جګړه کړې، دواړه یو د بل دښمنانو د شلو کلونو، اوس دوی دواړه کومې اړتیاوې یو بل ته سره لري، کومې حیاتي اړتیاوې چې دواړه په یو میز کې نولي؟
چې جناب تکل صاحب، طالبان اوس یو ډله نه ده د افغانستان سرپرست حکومت دی، بلی د افغانستان ټول ولس 30 میلیونه نفوس هم امریکا ته او هم غربي نړۍ ته هم اسلامي نړۍ ته او دغه ممالک سره د دنیا سره خو روابط ته اړتیا لري. بیا په خاص ډول امریکا سره چې ټول بانکي سیستمونه او ټول اقتصاد تقریبا د افغانستان په 30 کلونو کې په دوی پورې تړلی و او ځینې موارد اوس هم په دوی پورې تړلي دي. د دوی سره خو روابطو ته موږ ټول افغانان ضرورت لرو او د افغان ولس فیلي نمایندګي همدغه سرپرست حکومت کوي. امریکا هم په دې منطقه کې د طالب چارواکو سره چې پخوا یې ورسره 10 کاله جګړه هم کړې ده، دوی دا هیڅ کړي دي چې طالبان نه تنها یوه ډله بلکې په 30 کلونو کې دا ثابته کړه چې د کلیو د بانډو خلک هم د دوی په قطار کې وو شتون درلود. اوس سرپرست حکومت دی، د دې سره د ښو اړیکو د افغان ولس سره د ښو اړیکو ساتل دا د امریکا په ګټه ده. نور استخباراتي موارد د منطقې لپاره د دوی نه کار اخیستل یا د افغانستان د دولت سره د ښې رابطې ساتل دا بیا په دولتونو پورې اړه لري او د دولتونو په د دولتونو د رهبرانو په ذهنیت او تفکر پورې چې هغه به بیا وخت پرېږدو چې څه کېږي.
اصولي صاحب، یوه بله خبره چې متحدو ایالاتونو تیره اونۍ خپله یوه کړنلاره اعلان کړه چې په اساس باندې په هغو هیوادونو یا سیمو کې چې امریکا مستقیما په جګړه کې په خپله پکې ښکیل نه ده، مثلا افغانستان هم له مغې ډلې دی، په دې سیمو یا هیوادونو کې د امریکا بی پیلوټه حملې محدودېږي او یوازې د ولسمشر په امر باندې بی پیلوټه الوتکو حملې ترسره کېدای شي. دا اعلان ستاسو په اند عمومي دی او که له طالبانو سره د امریکا د سیاست له نرمولو سره اړیکه لري په دې خاطر چې زیاترین ادعا کیږي چې زیاترین تروریستي ډلې خو په افغانستان کې ډېره دي او ښایي اړتیا هم د امریکا لپاره دا وي چې په افغانستان کې تر ټولو زیات د ډرون یا بی پیلوټه الوتکو حملې وکړي؟ دا فکر کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو د ښېګڼې نښه ده؟
تکل صاحب، زه اولداره دوم چې ټولې اکثریت تروریستي ډلې په افغانستان کې میشتې نه، خیر نه. د افغانستان د تروریزم ځاله هیڅ وخت نه وه، د تروریزم ځاله زموږ همسایه ملک پاکستان و ټول عمر، نه افغانستان. او نن ورځ هم سرپرست حکومت باید هڅه وکړي تر څو زموږ همسایه ملک د دوی د شتون نه استفاده ونه کړي او په افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نه کړي. او پاتې شوه د بی پیلوټه الوتکو پروازونه په نړۍ کې، زه فکر کوم دا د امریکا د پالیسۍ مسله ده او د نړۍ په کچه امکان لري چې د امریکا د امنیت شورا خپل بعضي تصامیم بدل کړي وي او هغه ډلې ټپلې او یا ځینې سیاسي جبهې په اسلامي نړۍ کې دوی ته نور د تروریزم لقب ورنه کړي، امکان لري په پالیسۍ کې تغیرات راغلي وي. ځکه باورمند نه یم چې تنها د طالبانو سره په خبرو کې به د امریکا ولسمشر دومره غټ تصمیم نیسي، ځکه د امریکا تصامیم د خاص ملک په لپاره په خاص شرایطو کې امکان لري، اما په کلي ډول د نړۍ په کچه بیا د دوی پالیسۍ څرګندونه کوي.
مننه. او بهر صاحب، په همدې موضوع ستاسو نظر غواړم واخلم.
زه فکر کوم چې امریکایان به د افغانستان په رابطه باندې کله چې دوی د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کېښودلو هغه وخت لا فکر کړی چې طالبان ته وویل چې دوی غواړي د افغانستان سره اقتصادي او سیاسي حسنه روابط ولري، دوه اړخیز روابط ولري. د افغانستان فکر کوم چې اوس امریکایان ډېر خطرنه احساسوي، ځکه زه هم د طالبان تروریستي ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم و ما ته تر ډېره پورې ماما او یا هم د استخباراتي کړی لاس کاردو چې بالاخره دا ثابته شوه چې کله امریکایان د افغانستان نه ووتل فعلا په افغانستان کې بغیر د هغه چاودل نه چې هغه هم د یو جرم په اساس باندې کېږي، یو جرم هر چېرته ممکن دی، د یوې ډلې شتون چې فزیکي شتون چې نظام تهدید کړي، د هغوی ادرس وي، د هغوی مرکزونه وي، د هغوی د لکه زموږ په ګاونډ کې چې ډېر واضح دي، مرکزونه یې واضح دي، ادرسونه یې واضح دي، اشخاص یې واضح دي، په افغانستان کې وجود نه لري. خو په ټوله کې امریکایان په دې مطمئن هم دي او دې ته فکر کوم تصمیم به هم دا لري چې افغانستان سره روابط ونشلوي، هغه به شخصي ګټې هم وي او د دې سیمې په رابطه باندې امریکایان نه غواړي چې دا سیمه یو ځل بیا چې 10 کاله د جنگ په اساس باندې تر خپل اغیز لاندې راوستي او اوس کې
یو عادی تعامل او د یو خبرو د ډیالوګ په اساس باندې بلا تصور کې دا چې توقع په پاکستان پر رسمیت وپیژنې فکر کوم چې دا مسله به لږ اوږده وي ځکه دوه لسیزې جنګ به د دوو دښمنو تر مابین اړیکې ډېرې ژر ونه رغوي خو افغانستان د پرمختګ لپاره به دوی په اوږد مهال کې خنډ نه شي نه تنها چې خنډ به نه وي بلکې کوشش به دا وشي چې افغانستان د یو ناورین په اساس باندې یوه بل ناورین ته پرې نږدي
مننه بهر صاحب استاسو په د ام دی خبرو په تړاو باندې د امریکا حکومت په څه اساس باندې له طالبانو سره ډیر ژر وروسته لدی چې ټول ځواکونه د طالبانو د جګړو په نتیجه کې افغانستان وېستل به هم له طالبانو سره غواړي چې اړیکې نږدې کړي په داسې حال کې چې مثلا په شپېتمو او یا مو کلونو کې چې په ویتنام کې امریکایانو جګړه وکړه کلونه کلونه وخت ونیو چې بیرته له ویتنامیانو سره د ویتنام له حکومت سره خپل اړیکې بیرته ورغوي
طبعا افغانستان به د ویتنام سره د امریکا د دښمنۍ او د جګړې لخت په اوځ ما په نظر دا وی چې کله چې امریکایان په 2001 کال کې افغانستان ته راغله او افغانستان اشغال کړو د دوی برداشت او د دوی معلومات طالبانو نه او یا د اسلامي امارات نه کاملا ناسم و دوی هغه تروریستي ډله بل او د تروریزم د نړیوال تروریزم یو حلقې بل او بالاخره د افغانستان کې داسې یوه ډله یا داسې یو شتون بللو چې هغه یوازې د یوه جرم په اساس باندې یا یوازې د خپل شخصي هدف په اساس باندې راغلي دي یو وطني لیدلوری او یا یو ملي لیدلوری نه لري او افغانان نه دي تبلیغات کې دله معلومات په ناسم و تاریخ وخت کې د شمال تلواله یا د شمالي تلواله چې ویل کېدل هغه وختل چې د افغانستان متاسفانه په تمنیو باندې برلاسي وي په سیاست باندې برلاسي په اقتصاد باندې برلاسي یو 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 محدود ډله و چې وختل افغانان وکړي نو هغه معلومات چې امریکایانو کله دغه معلومات په اساس باندې په افغانستان باندې غل وکړ او یا ورسته یا نه په 2012 کال او 2013 کال کې بیرته طالبان سره روابط شروع شول دغه سره د خبرو اړیکې په یو شکل نه په یو شکل باندې شروع شولې ذکر کوم چې اوس به درکړی وي چې افغانستان لکه څنګه چې دوی برداشت وو د دوی معلومات وو او د دوی معلومات رسیدلی وو هغه څنګه دی او د عرب څنګه طالبان هم ثابت کړل چې د خلکو نه ورسته دوی د هیواد لپاره متحد دي د وطن لپاره متحد دي د لپاره متحد دي البته په سیاسي لوري کې به تفاوت لري هغه به د وخت په تیریدو سره بدلیږي را بدلی خو من هیڅ یو ملي او یو خپلواک وطن لپاره د خلک افغانان دي او د تروریزم سره په هیڅ ډول تړاو نه لري نو د خبرو امریکایان غواړي چې د خپلواک افغانستان لپاره دوی تعامل وکړي او د خپلواک افغانستان لپاره دوی دلته خپل اقتصادي او سیاسي دوه اړخیز همکاري او دوه اړخیز تعاملات ولري
مننه اصول صاحب موافق یاست له ښاغلي بهیر سره چې د امریکا معرفت له طالبانو نه په اوایلو کې یو ډول وو او وروسته بیا بل ډول شو
ګوره اول امریکا خپل هدف درلود د افغانستان لپاره تک دي دوی د اول نه د شعار غلط وو چې د تروریزم سره موږ جګړه کوو که دوی د تروریزم سره جګړه کولای وروسته دي چې دوی په افغانستان یړغل کوي او د تروریزم هغه کس پسی چې دوی راغلی په اسلام آباد کې پیدا شو نو دوی څه وکړل دا یې سره ثابت نه کړ نه لري چې موږ دا جګړه نو کوله او د تروریزم سره دوی په افغانستان یړغل کوو مسولیت یې مونږ نه مانه ځکه سړی په بل ځای کې را پیدا شو او کوم ځای کې را پیدا شو دا یې مملکت سره چی شي وکړه نړۍ ته باید ثابت کړی وای او دوه خبره ده چې هو د دې مطلق موافقه ما چې په داخل د افغانستان کې ځینې جنگ سالاران او ځینې له قوتونه چې افغانستان په کنډواله بدل کړی او په یو وخت کې هغه ناسالم معلومات هم نړۍ ته ورکول او حتی د غادش پیچ اپي او جنجالونه بچ کېدل په کلیو باندو کې د افغانستان ولسمشر بناري والی پولیسي جرګه کې به مستقل وکلان ناري والی چې دا ظلم دی او دا غزلم دوام پیدا کړی نو د طالبانو ترمنځ اصل افغانانم شته او تاسو کړی به موجود وي چې هغه خپل هدفونه لري او یا داسې خلک به موجود وي چې د نور لپاره د دوی صفوف تم داخل شي وي او په فعلي حکومت کې هم امکان لري ځینو حلقو سره د نور خلکو همکاري موجود وي خو په کلي ډول په افغانستان یو دولت ته ضرورت لري مرکزی دولت ته ضرورت لري هم دا خلک د طالب په نوم د افغانستان حقیقت که دا نظام بدلیږي بل نظام هم راځي بیا دا جګړه چیرې ځي؟ بنان ښه دا ده چې موږ فعلي سرپرست حکومت یوه لویه جرګه راوغواړي تر څو ټول اقشار پکشتون ولري، ولس پکشتون ولري، یو اساسي قانون جوړ کړي، دولتداري منظمه کړي، او موږ وکولی شو چې دا خلک په عمل کې خلکو ته ځان ثابت کړي. د دین وروسته هم لکه څنګه چې تر اوسه راغلي، دین وروسته افغانستان ته افغانانو ته ځان ثابت کړي چې موږ د افغانستان د دولت او مرکزي قوي دولت جوړونې لپاره متحد او وفادار پاتې کیږو، او انشاءالله دا کار به کړي.
مننه. او په دا وروستي څو دقیقو کې چې پاتې دی او خبرونه را نغاړو، اصولي صاحب، ستاسو په فکر د دوه په خبرو کې دا امکان شته چې د طالبانو حکومت به په لنډ مهال یا په اوږد مهال کې د دې خبرو په نتیجه کې په لنډ یا اوږد مهال کې په رسمیت وپیژندل شي، او د افغانستان بانک کنګل شوي پیسې د طالبانو حکومت ته راخوشي شي؟
د افغانستان بانک د کنګل شوي پیسو په مسله کې زه لږ خپل فکر لرم. هغه دا پیسې د افغانستان د خلکو د ولس سرمایه ده، تر هغه وخته پورې چې یو قوي دولت په مشروع، هغه مشروع چې د نړۍ لخوا په رسمیت نه وي پیژندل شوی، دا پیسې د مصرف لپاره باید ورنه کړي. طالبانو ته دی ورکړي، مګر نه د مصرف لپاره. او دغه پیسې باید د افغانستان بانک په خزائنو کې په نړۍ کې د دوی په تضمین کې همداسې د افغانانو سره پاتې شي. امریکا باید خپل لاس ورنه واخلي د دې موضوع نه، اما مصرف ته باید ورنه کړي چې مصرف شي، چې سبا موږ په یوه ویاله باندې په یوه کوچنۍ پروژه مصرف کړي وي او دا د افغانستان سرمایه تللي وي. ښه دا ده چې دا پیسې فعلي سرپرست حکومت هم وساتي د یوې پانګې په توګه باندې. او دویمه مسله دا ده چې د رسمیت پیژندنې، رسمیت پیژندنه د افغانستان د خلکو حق ده. نړۍ باید افغان دولت په رسمیت وپیژني، او طالبان هم دغه دولت لپاره داخلي مشروعیت ورکړي، د هغې نه وروسته داسې یو دولت ته لاره خلاصه شي چې افغانان پکې خوشحاله وي.
ډیره مننه. او همدا پوښتنه له ښاغلي بهیر نه کوم چې دا امکان شته چې د همدې خبرو په پایله کې بلاخره نن یا سبا یا یو کال یو میاشت دوه میاشتې شپږ میاشتې وروسته د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، او په لنډ وخت کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ راخوشي شي؟
د افغانستان د رسمیت پیژندنې په برخه کې فکر کوم چې د دنیا والو لپاره او د امریکایانو لپاره بله لار نه وي. دا یو د افغانانو تعامل دی، او افغانان د افغانانو لپاره یو تعامل دی، او باید افغانان د خپل سیاسي حق نه محروم نه شي. دا چې اسلامي امارت به په کوم اساس باندې د خپل حکومت تمثیل وکړي، دا د خپلو هیوادوالو په دې باندې حق دی چې دوی ورته خپل دولت عارف کړي، واضح کړي، د اساسي قانون واضح شي، او بالاخره هغه ابهامات چې منځ لاړ شي چې تر ننه پورې اسلامي امارت یو کال نه راپدې خاطر هغه انتقاد لاندې راغلی شي، دوی نه دي توانېدلي چې د خپل نظام د واضح لیدلوري او مرکزي برخه کې کار وکړي. همدا شو تر څو پرابطه باندې زه د جناب اصولي صاحب د نظر سره تر ډېره موافق شم. هغه یو ملي حق دی، او باید د پروژو د افغانستان د ورځنیو اجرایوي کارونو یا د پرمختیایي کارونو برخه کې ونه لګول شي. سرمایه ده من حیث افغانان کنګل کېدل یې د افغانان د افغانستان او د مرکزي بانک په زیان باندې دي. زموږ د اقتصاد رشد مخه نیسي، خو مصرف یې په هغه وخت کې مناسب بولم چې افغانستان د یوه افغاني او نړیوال نظام برخمن وي، او بالاخره پوغه اهداف باندې مصرف شي کوم اهداف لپاره چې فعلا ساتل شي.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې میلمنه وو د افغان رسنیز څیړنیز مرکز رئیس عبدالجبار بهیر، او د پخواني نظام د ولسی جرګې غړی کمال نصر اصولي. د ازادي رادیو دا 25 دقیقې بحث پام دی ځای پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم، او تاسو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته رابولم.
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم. دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم. که چې پسینا خپل به مور څنګه سبا بیا بیا راځم. که چې پسینا خپل به مور څنګه سبا بیا. ماریان دیر دیر رمی وڑی دیتا اکل می ولاڑی چی پر ہوش پکل لگا